لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل تر سره.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو به اساسه ادعا بللته. هغه زده لري ټول دوی په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلک کړه دی. د 215 میوان کول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې شي چې د دولت په سنگین نارسراج او شمیر نور ورسولوي کې لسکونه بهرني جنگیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لکه کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دیاله د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې ول په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګري.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د پګډو عملیاتو کې د منځ ته لیدي د وو اسناد او شواهد هم زموږ سره ستا په مجموع کې زنه غړم د بازي ملکونو مونږ واخم ولی هلمند یو دغه ولایتو څخه دي چې مواد مخدر کاچا کې تولید دا کوم دغه مملکو لاس دی او د وو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوی سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بازي ګروپونه په هلمند کې خرڅوی دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکت اجرا کوي ولی هغه داعش چې په نفع د نږدې مملکو وسی.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9/8 نیټه لاسلیک شو د جنو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې پاینده کې به د غډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعده سره خپل اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې پر راپور کې راغلی و چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعده غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای شي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده کوم چې تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنگیږي دا زموږ د سولې پروسه ثبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د لپاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیک کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېری زیاتې سوي او رنج دې ښکاری. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام شی بورسته پیلېږي خو له هغه مخکې تاسو څو اس ام اسونه. خان محمد اسلامیار ته هلمند له نادلی ولسوالۍ نلیکي ک افغان حکومت په حقیقت کې د سولې نیت لري نو د طالبانو پاتې بندیان د خوشی کړی چې د سولې د خبرو پیل ته زمينه برابر شي. ګل زمان کمال زای د کونړ له مرکز نلیکي ک افغان حکومت د سولې واک په خپل لاس کې ونخلي نو نور هیوادونه به د خپل ګټو لپاره کار ترې واخلي. عبدالمنان ساحل د هلمند له نادلینه د لوی باغ څخه لیکي د پاته بندیان هم باید افغان حکومت آزاد کړي چې بین الافغاني خبرې ژر شروع شي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي آیا داسې وخت به راشي چې له سولې برخمن شو د سولې خبرې چې اورم نو لکه خوب چې وینم. دا اوس تاسو څو اس ام اسونه چې د افغان بي سیم په 1313 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو او موږ له اوریدونکو سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ویژه خپل هم ډېر مخالې پیا رخ شیر خان کی خشیر خان قصد د مونږ درد دلای ولستای ا دې دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کال شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه
پزر پانه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرسم کول بیت.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو بڅبد وړما یا بلک شک وکوما.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پلو تابع نه دی، هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدی څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندري ووي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره استودیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزورې دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمند وایي کچېر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راځي چې دی کلمات خلک مونږ دیل چې دا غزل وایي او کنه وایي نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور یې هم والد موږ سره غوړو آئنده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شیرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړي باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحي ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونه او مثبت کارونه ته وحاسول شي.
وړي کې نسل مونږ تعلیم ته دعوت کو دولته کسر مونږ ته د سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرها او خلک وري زنانا اوس پنګیرای مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه د پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیو کی بکی.
یو بل تن سیمای سندرغاړي ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز استودیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشټون د دوی له مهم ستونزو څخه غني.
لکه دا اکثره د سواد دي د موږ اکثره د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشه توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه د ساتچ د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي. لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیمارون دي موږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې څه هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دود وو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه مهال په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړې کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې همغه سي ترسیم کړي چې ډول چي ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دلیل لیکونو یا د دلیل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کمر ښه و کمر ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پله و نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي آثار چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړی او یا د دې سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړي د ګر سره یا ادبي ښېګڼي مور سره پرې خېلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دې ته راغله چې کئی د ادبی خګونو پاړه خبرې کیدای ممکن لجن ننګونو مشکلات سره یو څوک مخ کیدای زکه چې لغه ورسته خو بیا مبارزه سو پسی کی صدا سوچې انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی وچا ویلای نو بل په خامه خاو په یو بل لوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی یو حالت لمخې چازرنه دی کړی چې
تاسو د سینه چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیات د یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سی تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکوري غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکېسته
دا پکې وو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافرې څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کې له د روسي ملي کړه
ښه د ډیر کار لغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پریږدي د پور کړي د بل اخره د دې لپاره جوړي چې یو وخت په استلا راکارسي لکه یو څه چې په انسان کې د نن یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه غس بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی او چراویس پړی یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خسل کاله مخ کی وو خول غنم سل کاله مخ کی فکر یې کړی دی یعنی اٹکل داس نو چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې تر کې سر ځینې ټکولې اوس مثلا سنگسار ناول یې مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي اینیک څه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار وای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه سو یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شو کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب د ترکیو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوتو ورولي چې د هغه خلکو ته یو غو ارزښت ته غشان ته د ګوتو ورولو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په خبره نه سې کول مګر ته کوي
سلام صاحب امدل ته غواړم یو بل پوښتنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناول نوم وصل ولندیک سیم ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې عالم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی وداسي کورنۍ وسیدونکو د دی وداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نور ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ
آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د طریقه سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هغه کیسې د تکراری څه شي چې دوه یلې دي هغه بیا عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس لکه ټول ټینګاري په ساده کلیوال ژب په افغاني ټولنه کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده. او بیخی ګڼې موضوعات ته رانغړل دي، لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر ورکړ کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وا په خپل خوا روانه، مګر په اړخ کې ډیر نور شیان چې دغه دي.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کال وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې وي. د دې کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلي کې خونو په هیڅ ژبه ما رسیدل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړي استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزکوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسې دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه وا. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد که دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا بننګرار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خواني موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان لذت او مزه وا پکې، نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړ یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول دکا دا زمنګ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد اول میډ ویلې ده او سپوري چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې او لاس ورځې دوران یې هغه نه لاس ورځې بعد یې څوک بیا ورینه. زه دا په خواهش کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډیره ښه موسیقي ده او ډیر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس
ګډا نو ګډا چا موسیقي کرا وسره دا خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستا تاسو سوګ
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر سره مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجه دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کړ خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندر بشیر ننګرهارې زه مطلب شاولی پورې چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه ته ما شکر کړ خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته به زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم پنځه شپږ ساينو شلو پور شاګردان زو لرمه
دا شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بازی شیر و شعری بازی ترجمه ورته خیمه از ما خپل شکر مونږه ده ارمونه ورته زکه
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلی او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا سپینزل اسکالو پورې ما خپل شاګردی کړی ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ مو سره شاګرد شګه طریقې غوښنه مزه کولې شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا خپل وطن تر شان سهار خلق دیر دې په آباد خپل کورونه سهار جانا نمړې کجوندې سهار میرا سوار مې دې کوڅو کې غلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګي ګونه باندې رجوینا
اشر د لندو کیسو هغه ټولګه چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لندي کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لندي کیسې رفیع په دری او د رفیع لندي کیسې خاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړل دي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبرخیل ل اشر څخه لندي کیسه ستونه در اوروي
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم مې لته شي سره څوک ولګید مخ مې ور واړاوه یو کوچنی حلک مې لڅنګه منډه واخیسته سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګڼه کې تر ډېره ښکارېده لکیلو ډکه کڅوړه مې را واخیسته سړک ته ور وګرځېدم زنګ راغی کشر ورور مې وو ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم جړغک مې واورید ها مخ مې ور واړاوه د سر پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولې وو حلق په جړغک وویل لجیبه دې تلیفون رایست قلم پر ځمکه ولبید حلق ته مې وکتل چاو دې یخ وهلی بغوري یې سرول حلق په خواره خوله وویل ډاکټر یې و مې خندل نه بکس دې د ډاکټرانو غندې دی ما ویل چې دستونی دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی لچا پوښتنه وکړه دستونی ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړې ورغلم 250 واړي هلک یو دم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را پزړه شول بکس مې کې خو خو په جیب کې وازه د موټر کرایه را پاتې و د هلک ستړی غږ مې واورید خپل تاوانی شو ور ومه کتل ما شوم په غوسه کاری ده و مې ویل په موټر پسې ولې منډي وهې حلق پر خپل فضا لستونه تیر کړ شخصي موټر ده خو خلک وړي موږ چې غوهو کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي، خدا درې ورځې می کار نه دی کړی. و می ویل بلې ستونه می خوګیږي ناسته په زور چغې نه شم وهلی، همدا اوس می چغه کړه. خو د موټروان خوخه نه شوه، په بیا کې می هم کمواله راوست درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې می ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې رابیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي ده. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ورولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهېږم، خدا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري، ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نمونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او د سینور تر ډیره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسیدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دی د خپل اثر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن درلودل. دی میرمنې د خپل اثر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډیر اقسام لیکلی شول. دا سی خوش خط و چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله. او لکه د پټي خزانی مؤلف چې لیکلی دی، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړه بوستان لیکلی وو چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و. خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو،
یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډل ومنو، نو زرغونه به لخپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدي د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړل دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هیرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایری خاوری چال باما را چپکلی ناپاما، مخو سری سو ککل پی ایرو پی خاورو خل. بایزید پی شکر کخوسو، بایزید پی شکر کخوسو، دخپل مخ پا پاکی دوسو، چی زواریم دبل وور، چی پا وور کسم نسکور، چی زواریم دبل وور، چی پا وور کسم نسکور، لیرو بچه بدوڑما یا بلکشی کوکاوما، لیرو بچه بدوڑما یا بلکشی کوکاوما، هو پوهانو زانی ری کر، هو پوهانو زانی ری کر، للوینی یه زان پری کر، چوک چی زان تا گوری تل، چوک چی زان تا گوری تل، خدای تا نسی کره کتل، لوی تل پا گفتار ندا، لوی تل پا گفتار ندا، لوی خبره پا کار ندا، توازو با دی سر لوڑکا، توازو با دی سر لوڑکا، تکبر با دی تل سوڑکا، تکبر با دی تل سوڑکا.
چاپانه یا بینجو د کندهاری محلی موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی، او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټ دینی وی چې د کندهاری محلی موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده، او رس تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستي کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سی وی، او د خوشی داسې بندر دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سی. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار شری بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو شری به شو ډیر جاپانی شری یو داسې وطنی شی دی دا په خاصه دا جاپانی دا غری دا وس نه دی. بس وس دا ځای خلک شو کاندي دا شری بس په درو ورځې کې یو دانه ز جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیزم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خبره شوي دي، او دغه څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسری سوي، بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
اباسین یوسفزای د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوخه کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور دا سکړه را ماته. د د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده. مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دے. مالدارو ته مې خواس دے او شتمنو ته زاری ده. د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوری ده. د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو. راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو. چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیر کړی نړې دروخه، وبادا ګیر کړی نړې
تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلمو